رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې سات د خبرونو غټ کی ووري.
اجرائیه ریاست وای عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو په اسامبلی کې د امنیت، سولې او انتخاباتو په هکله خبرې وکړي. ایران وای د امریکا د ارمان به پوره نشي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات بند کړي، او ترکیه په د سوریه په شمال کې خوندي سیمه جوړوي.
د خبرونو نوروسته پر راپورټونو کې یو موضوع ننداده چې د افغانستان د دولت سیاسي مخالفینو ویل دي که حکومت خپل ژمنې عملی نکي نو دوی به بیا اعتراضي غونډې وکړي.
کچیر دې دا ونه منله دغه د خیمه لار زموږ دایمي زموږ پلاس کده.
عام افغان ولس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی کلنۍ غونډنه ډېری هیلي لري.
امنیت تر ټولو مهمه مسله ده چې په دې کې باید ملګري ملتونه رغند رول ولوبي.
او نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د کلنۍ غونډې په حکله مفصل رپورت هم لرو. په دې خبرونه کې خو اول عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وای.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وری. د افغانستان د اجرائیه ریاست دفتر وای چې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې د امنیت، سولې او انتخاباتو په هکله خبرې وکړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال امید مایسم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د سیمې د موضوعاتو په هکله هم خبرې وکړي. د ښاغلي مایسم په وینا عبدالله به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي، د ایران د جمهوري رئیس او ځینو نورو هیوادونو د مشرانو سره وګوري. د افغانستان د امیر اختیار وزارت نن ویلي دی چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین د تلې میاشتې په دویمه پیل او په شپږمه پای ته رسیږي. په دې کمپاین کې به د 15 کلونو څخه کم عمره 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړ شي. د امیر اختیار وزارت ویلي دی چې دغه کمپاین د افغانستان په 20 ولایتونو کې عملي کیږي، خو زیاته پاملرنه به قندار او ننګرهار ولایتونو ته وي چې د پولیو وایرس د سرعت له لوړ ګواښ سره مخ دي. په ننګرهار کې یو دیني عالم ویلي دی چې ماشومانو ته د واکسین ورکول مهم دي.
خدای مکه خدای مکه هغه په پولیو باندې اخته شي نو بیا د هغې مسؤول څوک دی؟ مور و پلار مسؤول دی. د هغې مسؤول د هغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی. علما کرام کولی شي چې په دې بخش کې ډېره همکاري وکړي.
د امر اختیار وزیر فیروز الدین فیروز ویلي دی چې افغانستان دا مهال د هرې زمانې په پرتله د پولیو د له منځه وړلو په خاطر هڅې ګړندۍ کړې دي. د زابل ولایت مقامات ویلي دي چې د شهر صفا په ولسوالۍ کې یو بندي طالب تیر ماښام د لمانځه پر مهال د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د یو پولیس څخه وسله اخیستي او پر پولیسو ډزې کړې دي. د زابل ولایت امنیت قومندان سمنوال محمد مصطفی مایار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې په برید کې څلور پولیس منصوبین وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت امنیتي چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د جغوتو ولسوالۍ د پاره د طالبانو نمول شوي والی اوبخې نمول شوي ولسوال قاری سید رحیم په ګډون شاوخوا څلوېښت طالب وسلوال وژل شوي دي. د میدان وردګ امنیه قمندان جنرال وایس صمیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د افغان پوځ د یو شمیر کمانډو سرتیرو په ګډون 8 تنه چې طالبانو سره بندیان ول هم د هغوی له بند څخه آزاد شوي دي. جنرال صمیمي ویل چې پر خوشی شو بندیانو کې ملکی وګړي هم شته دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو په ځانګړي ډول د بایومیټریک په سیستم د انتخاباتو کول او سیاسي احزابو ته د څار د حق د ورکولو هرکلی کړی دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي وایي اوس چې د حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم په شفاف ډول وکړي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او کمیسون ملګرتیا کوي. دا هم نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي د امریکا د ارمان به پوره نشي چې غواړي د ایران د خامو تیلو صادرات بند کړي. ایران په داس حال کې دا خبره کوي چې جنوبي کوریا د ایران نه د تیلو اخیستل بند کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه ویلی دی چې د ایران دا هیله به هیڅ وخت پوره نشي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. خاغلی زنګنه دا ومنله چې جنوبی کوریا دا درې میاشتې کېږي چې د ایران نه تیل نه دی اخیستي او واشنگټن هم کلک هوډ کړی دی چې د تیلو صادرات به بندوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د می په میاشت کې خپل هیواد د ایران د اتمي موافقې نه وایست. واشنگټن د نومبر په میاشت کې په ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف د ایران د تیلو د صادراتو بندول دي. امریکا د خپلو متحدینو نه هم غوښتي دي چې د ایران نه د تیلو واردات کم کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي دي چې په پوځي رسمي ګذشت برید کوونکو ته سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو پیسې ورکړې وي. ښاغلي خامنهي وویل د هغه په قول د بزدلانه عمل هغه چا کړی چې په سوري او عراق کې ګیر پاتې دي او امریکا یې د مرستې لپاره ورغلې ده. خامنهي وویل هغه کسانو ته په سزا ورکړ شي چې په دې برید کې لاس درلود. د ایران په نظامي رسمي ګذشت په برید کې 15 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې برید هغوی کړی. ترکیه غواړي د سوریې په شمال کې خوندي سیمې جوړې کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې خوندي سیمې به د کوردي جنګیالیو تر کنټرول لاندې د سیمو په شمول د سوریې په ټولو شمالي برخو کې جوړې شي. کاغلی اردوان په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې شمالي برخه به د هغو کوردي ملیشو نه پاک شي چې امریکا یې ملاتړ کوي. ترکیه دغه ملیشې ترګري ډلې ګڼي او وایي همدا ډلې دننه په ترکیه کې د یاغیانو سره همکاري کوي. اردوان په امریکا هم انتخاب وکړ چې په سوریه کې د کوردي ځواکونو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د افریقا د مخکنی جمهور رئیس نیلسن منډیلا مجسمه ودرول شوه. ملګرو ملتونو وایي دا کاري د ښاغلي منډیلا د زیږیدو د سلمې کالیزې په مناسبت کړی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش او ویلي چې د افریقا پخواني جمهور رئیس نیلسن منډیلا د سولې، بخښنې، صله رحمۍ او انسان ته د درناوي ټول ارزښتونه درلودل چې د ملګرو ملتونو ارزښتونه هم دي. تمه کیږي چې د امریکا په محلي وخت به نن د دوشنبې په ورځ ناوخته د ښاغلي منډیلا په یاد د سولې یوه غونډه هم په ملګرو ملتونو کې وشي. کله چې په افریقا کې د سپین پوستو اقلیت حکومت نیلسن منډیلا یې 20 کاله بندي کړ، خو هغه په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو ته ورغی او 4 کاله وروسته په جنوبي افریقا کې انتخابات وګټل او د هغه هیواد لومړنی تور پوسته جمهور رئیس شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
دا هم پاتې خبرونه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد یې د 2 اونیو په ترڅ کې د سوریې حکومت ته د S-300 ډوله د توغندیو د دفاع سیستم ورکوي. دغه په وینا دا سیستم به په پوره اندازه د سوریې د پوځ جنگي قابلیت لوړ کړي. ښاغلی شوګو ویلي دي چې په سوریې کې د روسي پوځیانو د امنیت په خاطر چې د نړیوال تروریزم پر ضد جنگيږي پوره تدابیر نیسي. ښاغلی شوګو زیاته کړه چې د S-300 د دفاعي مزایلو عصري سیستم به د سوریې وسلوال پوځ ته د 2 اونیو په ترڅ کې ولېږدول شي. او روسیه خبر ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د مخدره موادو د ستونزې په خلاف د نړۍ په ګډه اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسامبلې د پرانستلو په مراسمو کې وکړلې. ټرمپ وویل په دې 15 کلونو کې 80% کې د مخدره موادو اړوند مړینې زیاتې شوې دي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د مخدره موادو په حق له د سکل پر راپور کې ویل شوې دي چې د اپینو او کوکینو تولیدات دومره زیات شوې دي چې په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ وایي په کار ده چې د دغو مخدره موادو د تولید او مصرف مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د رپورټونو لقراره په قندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شو او اعتراض کوونکو خپل خیمه ټوله کړه. ولی ځکه چې د اعتراض کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د رپورټ لګرسته راځي. اوس اول رپورټ په دې باره کې دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوي چې د امریکایي چارواکو په خبره د ایران په برتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومیدو د قضیه، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمیر موضوعاتو په حق لا څرګندونه کوي. جکپړو امریکایي چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د ایراني مشرانو سره هم مخامخ خبري وکړي که چیرې ایران په رغنده خبرو کې د ګډون لپاره په خپل چلند کې بدلون راولي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې ایران د شنبې د ورځې په پوځي رسمي گذشت کې د برید ملامتي په امریکا او د امریکا په سیمه ایزو ملګرو اچولې ده.
د ایران د اتمی معاملې څخه د امریکا لوتلو او په ایران باندې د اقتصادي فشارونو وروسته ایران به د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د بحث توده موضوع وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي چې ولسمشر ترامپ به د چهارشنبې په ورځ د ایران په اړه د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي، خو دغه څرګندونې به ډیرې پراخې وي.
د امنیت شورا په غونډه کې به ولسمشر د هغه ګواښ په اړه خبرې وکړي چې ایران نړۍ ته ورپېښ کړی دی، خو هغه به په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د ګواښ په اړه هم خبرې وکړي. د دې تر څنګ د شمالي کوریا د وضعیت په اړه چې موږ لا نور کار هم لرو څرګندونې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د خبرو لپاره چمتو دی، خو ایران دا غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې خبرې موافق دی.
فکر کوم چې ولسمشر په دې اړه روښانه دریز لري، هغه هر وخت خبرو ته تیار دی.
بل خوانند دوشنبه د ایران د سپای پاسداران انقلاب مرستیال قمندان چې د اهواز په برید کې د وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې، امریکا او اسرائیل په اهواز کې په پوځي پریډ کې په برید تورن کړل او خبرداری ورکړ چې له ایران څخه ویجاړوونکي غبرګون ته ځانونه تیار کړي.
تا چې زموږ اټومي ساینس پوهان په سړک باندې ووژل، زموږ غچ دې ولید. ته پوهیږې چې موږ څه در وکړل؟ موږ ژمنه کوو چې زموږ ځواب به ویجاړوونکی او مرګونی وي. ته به له خپل کاره پښیمانه شي.
په زرګونه خلک نن د ایران د اهواز په سړکونو کې د شنبې ورځې د قربانیانو د جنازې د ښخولو په مراسمو کې راټول شوي وو. په برید کې د سپای پاسداران د 12 غړو په ګډون 15 تنه وژل شوي او تر اویا زیات ټپیان دي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فائزه هاشمی چې مدني فعال هم ده، اسوشیټډ پرس ته ویلي چې کچيري اوسنۍ سیاسي وضعیت دوام وکړي، دا به اوزان نور هم پیچلی کړي. ایرانیان ډیر ستړي دي او نور زغم نه لري.
خلک اندېښمن دي چې څه به کیږي. نو زه فکر نه کوم هر یو د رژیم بدلون غواړي، خو ټولنیزه ازادي د دوی حق دی او د دوی د غوښتنې یوه برخه ده. ایرانیان خپلو ارمانونو ته رسیدل غواړي، ځکه هغوی احساس کوي چې په پرمختللې نړۍ کې دا ډول ژوند د منلو وړ نه دی چې بل څوک ورته دا پرېکړه وکړي چې ښځه، نر، ځوانان او پیغله څنګه جامې باید واغوندي.
داسې بریکي چې د تهران لخوا د اتمی معاملې د مراعاتولو برسیره امریکا په ایران باندې بندیزونه زیاتوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د امنیت، د انتخاباتو، سیاسي وضعیت او د دهشتګرۍ ضد مبارزې په هکله وینا وکړي. عام افغان ولس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې نه تمې او توقعګانې لري. د څو افغانانو نظر واورئ.
امنیت تر ټولو مهمه مسله ده چې په دې کې باید ملګري ملتونه رغنده رول ولوبوي. که چیرته مثلا ملګري ملتونه وغواړي دغه ځواکونه وغواړي چې افغانستان ته سوله راشي، دا هیڅ ستونزمنه کار نه دی.
که څه هم د امنیتي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، دغه ستونزو په اړه باید له دوی سره معلومات شریک کړي.
دا غونډې ډېرې وشي، باید عملي اقدام پورته شي. په دې غونډو باندې هیڅ نه کېږي. د افغانستان کې ناامني زیاته ده، تختونه زیاته ده، چرماچر ډیر زیات دی،
ډیر نامنی ده. پکې مونږ دا غواړو چې ملګر ملتونه چې بعد د دینه پکې افغانستان لپاره نور د امن او دغه یو مشورو کې یو مثبت ګام اوچت کړي.
هغه هیوادونه چې طالبانو یا نورو ګروهانو سره مرسته کوي، باید یو باندې مالی بندیزونه ولګي تر څو دی بند سل دي کارونه او افغانستان په نجات کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
درنو ریدونکو د افغانستان ملي لوی ائتلاف نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کړی دی. خپلواک کمیسون ویلی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د پارلمان په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د ملي لوی ائتلاف په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او خوځښتونو ګډ ائتلاف د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د ولسي جرګې پر روانو ټاکنو کې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو د پریکړې وروسته د ټاکنو د کمیسون د ولایتي دفترونو مخ ته د خپلو مدني حرکتونو د پای ته رسېدلو اعلان کړی دی. د دغه ائتلاف یو غړي همین همین د دوشنبې په ماسپښین کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د ملي یووالي د حکومت او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون دغې پریکړې هرکلی وکړ.
د هیواد په مراکزو او ولایاتو کې په مدني حرکتونو لاس پورې کړی او پلان مو لرلو چې خپل اعتراضونه په هیواد کې سرتاسري او لا پسې پراخ کړو، چې له نیکه مرغه د ملي یووالي حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو غوښتنو سره سم پریکړه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به د بیومیټریک ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي او همدارنګه سیاسي ډلو او مدني ټولنو ته په ټاکنو باندې د اغیزناک څار زمینه برابروي، چې دا دواړه د ملي لوی ائتلاف غټي غوښتنې وي.
همین همین ویل چې د دغه پریکړو وروسته ملي لوی ائتلاف د ښه نیت پر اساس خپل مدني حرکتونه پای ته رسوي.
په ورته وخت کې له حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څومره ژر چې کیدای شي د بیومیټریک د پروسې د پلي کولو د میکانیزم او په ټاکنو باندې د څار لپاره د زمینی برابرولو په اړه جزئیات د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملي لوی ائتلاف پلویانو د ټاکنو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې پر روانو ټاکنو کې د شفافیت او جعلي تذکیرو په واسطه د سوځلي رایې اچونې د مخنیوي لپاره د بایومیټریک سیستم په واسطه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ د غوښتنې عملي کېدو په خاطر په مزار شریف، کندهار، ننګرهار او هرات ښارونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونه د څو ورځو لپاره وتړل. د افغانستان د ملي ائتلاف غړي همین همین د ټاکنو د اوسني سیستم د بدلولو د غوښتنې په باب چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا نه ده منل شوي دومره ویل چې د دې لپاره چې د سیستم د بدلولو پریکړه باید د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا پارلمان ته واستول شي او پارلمان باید دا پریکړه تصویب کړي، نو د همدې لپاره ملي لوی ائتلاف به د سیستم د بدلولو په خاطر خپلې هڅې جاري وساتي. صورت کې ټاکنې د یوې واحدې رای د کارونې سیستم یا SMTV پر ځای د متناسبې نمایندګۍ یا PR د سیستم له مخې ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د بایومیټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره یو پلټنه پیل کړي چې د بشپړېدو په حال کې ده. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایان مرسیال زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه پلټنو پایلې به په یوه یا دوه ورځو کې اعلان شي.
زمونږ څېړنې مطالعات اویا سلنه بشپړ شوي دي، فقط په تراتونکو یو دوه ورځو پورې به مونږ په دې اړه باندې خپلې څېړنې بشپړې کړو چې آیا په راتلونکو ټاکنو کې د دغه سیستم څخه به څه ډول استفاده کوو، څه وخت به دغه سیستم زمونږ په ولکه کې راکول کېږي، تر څو وتوانېږو هغه په هېواد کې یو ویش زره د رای ورکونې محلونو ته ورسولی شو او د ټاکنو په ورځ د هغې سیستم نه استفاده وکړو.
د ټاکنو د څار ادارې د بایومیټریک سیستم څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د کار اخیستو د پریکړې هرکلی کوي، خو د دغې ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کاري وړتیا په باب اندېښنې څرګندوي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د تلې په 28مه د ولسي جرګې را روان ټاکنو ته د یوې میاشتې څخه د کمې مودې د پاتې کېدو له امله د ګڼې چې په دغه موده کې به د کارکوونکو د روزنې چارې سمې پر مخ لاړې نه شي او د ټاکنو په ورځ به د بایومیټریک سیستم د کارونې په برخه کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مامورین د ستونزو سره مخ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د انتخاباتو په ارتباط رپورت دی چې په قندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر دروازه بیرته پرانستل شوه او اعتراض کوونکو خپل خیمه ټوله کړه. دوه هفته مخکې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د سیاسي جریان غړو د انتخاباتو د شفافیت د یقیني کېدو لپاره د نوموړي دفتر دروازه تړلې وه. عزیز الله پوپل رپورت را لېږلی دی.
پورا دوی اونۍ مخکې په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر دروازه د اعتراض کوونکو له لوري تړل شوې وه. په دې ولایت کې اعتراض کوونکو غوښتنه درلوده چې د راتلونکو ټاکنو د رڼوالي لپاره دي ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره شي. په کندهار کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي جریان غړي وایي چې په کابل کې د رهبری شورا او ټاکنو کمیسیون ترمنځ خبرو کې غوښتنې منل شوي او دوی خپل اعتراض پای ته رسوي، خو اعتراض کوونکو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي بیا به خپل اعتراض پیل کړي.
کدا انتخابات هم غیر شفاف وسی او شفاف نه یی دا به ډیر غټ جنجالونه را ما بینسته کی
چې موږ د کار مرکز سره خبره کړه ده هغه وعده ورکړه ده نو در سوپر موږ درغه وخت پر سرکوت پاتې کچيره دی دا ونه منله دغه د خیمه لار زموږ دایمه زموږ پلاس کده
د کندهار تر څنګ په ځینو نور ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په لویانو تړلې و یا سیاسي جریان حکومت تورنی چی په انتخاباتو کې لاس وهنه کوي او دا تور هم پوری کوي چی اوسنۍ کمیسون د انتخاباتو د تر سره کولو وړتیا نه لري
که دولت موږ سره شفاف انتخابات ومني موږ هیڅ کله د چا په مقابل باندې بد دغه نظر نه لرو موږ بایومتریک انتخابات غواړو چې دولت پر رایو باندې خپل کاندیدان وټاکل سي او دولت پر رایو باندې راسي دا به د ټول ملت لپاره یو غټه کامیابی وي
خو په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمیز دفتر نوې ټاکل شوی رئیس نعمت الله ورداګ وایي چې ټاکنې به پر خپل وخت ترسره شي
زموږ دفتر د کندهار نن ورځ رسمي پرانستل شو او موږ خپل چارې پیل کړې موږ کوم چې په توانیدلې یو د بیرونه هم د خپل کورونه مخته وړي په خپل ټاکلي وخت په ټاکنې ترسره کړي
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تیر اونۍ خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې رواني ټاکنې په بایومټریک سیستم ترسره کړي ټاکل شوی دی چې د میزان پاتې وشتمه د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وسی او د کاندیدانو کمپاین به هم د میزان له شپږمې نیټې څخه پیل او تر شپږمې نیټې پورې به د شلو ورځو لپاره دوام وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي د افغانستان په اوو وشته ولایتونو کې نن د پولیو کمپاین پیل شو په دې کمپاین کې څه د پاسه 1.5 میلیونه ماشومان واکسین کیږي مګر په ننګرهار او قندهار کې به هڅه وشي چې هیڅ ماشوم به واکسینه پاتې نشي ځکه چې په دې دوه ولایتونو کې د پولیو ډېرې پیښې شوې دي ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی
روغتیایي چارواکي وایي روان کمپین کې به د ننګرهار په کچه څه د پاسه 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسي ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غږ ته وویل په دې ولایت کې د جګړو په وجه لا هم تر 13,000 ماشومان پاتې کیږي
په دې کمپین کې د 50 کلو کم عمره ماشومان 1,68,386 زمونږ مورد هدف دي چې دوی ته به واکسینونه مونږ د پولیو رسوو او تقریبا د 13,000 په شاوخوا کې ماشومان د اټکل دی چې مونږ نه به پاتې کیږي هغه په هغه سیمو کې چې مونږ هلته لاسرسی نه لرو لکه د پچیراګام پنکزیو ساحې دي لالپوره ده او د چین پاس منطقې دي دغه ځینې نام نسیمې دي چې هلته مونږ لاسرسی نه لرو خو د ټولنې د مشرانو د عالمانو په همکارۍ باندې هڅې روانې دي تر څو څنګه وشو کولی چې هلته مونږ لاسرسی پیدا کړو
روان کمپین به د افغانستان په کچه 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي دا کمپین په ویشتو ولایتونو کې کیږي خو زیات پام به په قندهار او ننګرهار وي ځکه د پولیو پیښې پکې زیاتې دي سګنې کال د افغانستان په کچه د پولیو 14 پیښې ثبتوي چې تر ټولو ډېرې په قندهار او ننګرهار کې دي دینی عالمان وایي کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورسوي مولوی سمیع الله ریحان وایي د پولیو واکسین له اسلامي اړخه روا دي او هیڅ ستونزه نه لري
نو چې یو ماشوم دنیا ته راځي مور او پلار ورته خوشاله وي چې خدای پاک اولاد را کړه ته او هغه ته دا څاڅکي ورنکړی شي هغه ته واکسین ورنکړی شي خدای مکه هغه په پولیو باندې اخته شي نو بیا د هغې مسؤول څوک دی مور او پلار مسؤول دی د هغې مسؤول د هغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی نو دوستانو علما کرام کولی شي چې په دې بخش کې ډېره همکاري
که څه هم د نړۍ په کچه د پولیو وایرس جارو شوی خو افغانستان پاکستان او نایجیریا د دغه مرض وروستۍ مورچلې پاتې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د دوشنبه په ورځ چې د میزان دویمه وه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپین شروع کړ د عامې روغتیا د پلان سره سم به دغه ماشومانو ته واکسین ورسیږي واکسین به تطبیق شي او بل دا چې تر دې دمه کمپین څنګه روان دی په دې باره کې د عامې روغتیا د وزارت د عامه پوهې او خبرتیا د برخې مسؤول ډاکټر میرجان راسخ د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
دا کمپاین د 15 ورځو لپاره دوام کوي او د دې کمپاین مخه دا ده چې 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورسیږي. له بده مرغه موږ په دې کمپاین کې هم د تیر په څیر یو شمېر سیمې لرو چې په هغو سیمو کې کمپاین نه پلي کیږي او د هغې د وجې نه یو شمېر ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. که مثلا قندار ولایت، مزګان ولایت، هلمند ولایت، په دغو سیمو کې موږ څه ستونزې او ننګونې لرو چې په هغو سیمو کې د دولت مخالفین دغه کور په کور کمپاین نه ته اجازه نه ورکوي. هغوی ګرچې خپله د کمپاین یا د واکسین سره مخالفت لري، اما د کمپاین د تطبیق د څرنګوالي سره دوی څه مخالفت لري چې یعنی دغه کور په کور کمپاین ته دوی اجازه نه ورکوي.
نو هغه سیمو کې چې مخالفین نه پریږدي چې دا کمپاین تر سره شي یا ماشومانو ته واکسین ورسیږي یا نورې امنیتي ستونزې دي، د هغه سیمې ماشومانو لپاره به څه تدابیر په نظر کې لري؟
موږ خو اصلا دغه د کمپاین مخه هم چې دا د کور په کور کمپاین پالیسي و هر ماشوم ته واکسین تطبیق شي، په دې توګه باندې موږ کولای شو چې دغه د پوخخ کچه لوړه وسو. د سره موږ کولای شو چې حتی 90% ماشومان تر پوخخ لاندې راولو. اما که چیرې دا کمپاین د سه لکه څنګه چې دوی وایي چې جمعه په جمعه دغه سي پالیسي په هغه صورت کې دغه پوخخ د کچه ډیره ټیټه وي، چې یعنې د 10-15% کې وسیږي. له دې لارې نن موږ نشو کولای چې دغه ویروس سرایم خپرېدل مخه ونیسو هغه مهار کو.
بله ډاکټر صاحب، د ولس مرسته په دې برخه کې څومره اړینه ده؟
د عام ولس وانډا او همکاري او مرسته موږ ته فوق العاده مهمه ده، ځکه پرته د غوی له همکاري نه موږ نشو کولای چې هر ماشوم ته رسیدګي وکړو او هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورورسه ورته تطبیق کړو. بیا په ولس کې په خاص ډول موږ ته دینی علما، د مساجد امامان، د ټولنې مخور کسان، د قومي مشران، د ښوونځیو او د پوهنتونونو استادان او همدار ځوانان نو ونډه او همکاري موږ ته فوق العاده مهمه ده او د دوی همکاري سره موږ په همکاري سره کولای شو چې دا ناروغي له افغانستان څخه محو کړو. او له بلې خوا نه موږ د دولت لخوا او د همدار از د عام روغتیا وزارت د روغتیايي نړیوالو ادارو لخوا نه ټینګژمنه شته چې همکاري وکړي موږ سره. اما دغه د ټولنې همکاري لکه څنګه چې لازم موږ ته نیتمه لرو توقع لرو په هغه شکل نه ده. نو خپل دا غوښتي دي د ټولنې نه چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي تر څو هیڅ ماشوم د دې واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي، چې خدای مکړه د دې د نو واکسین له امله د دې ماشومان د تل لپاره معیوب او فلج شي.
بله، عامې روغتیا وزارت چې څه وړاندوینه کړې ده چې په کومه اندازه ماشومان به په دې کمپاین کې واکسین کیږي، څه فکر کوئ چې د تمه سره سم ماشومان به واکسین شي؟
هغه څه چې په تور د مثال موږ په دغه کمپاین کې 6.4 میلیونه ماشومانو ته باید د پولیو څاڅکي واکسین ورسوو، یعنی دا د زمونږ په همدې کمپاین کې دغه ټارګټ دی. اما دغه ننګونو له وجې نه چې کومه پیشبینی موږ کړې ده او کومه ارزونه موږ کړې ده، تقریبا په دغه کمپاین کې 300,000 ماشومان کېدای شي د واکسین څخه بې برخې پاتې شي. دې وجه نه ویلای شو چې هغه څه چې موږ غواړو، هغه څه چې موږ د هدف لاندې راوغه تعداد ماشومانو ته واکسین ورسوو، هغه په دې کمپاین کې تر پوښښ لاندې نه راځي. نه ټول هغه 6.4 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نه راځي. خو بیا عامې روغتیا وزارت د دې کمپاینو تر څنګ نورې لارې چارې هم تر لاس لاندې نیولې دي، چې نامنو سیمو کې مثلا روغتیایي مراکز دي، هلته د کورنیو نه د عام وګړو نه تل موږ غواړو چې هلته ماشومان خپل واکسین کړي او همداراز د سرې میاشتې له خوا نه هم هلته خپلې دي چې دوی ماشومانو ته واکسین ورسیږي. او د په دې سیمو کې ماشومان چې تګ راته کوي او کورنۍ یو دغه عامې سیمو نږدې بلې سیمې ته، هلته هم زموږ ټیمونه شته دي سیاح ټیمونه چې هغوی ماشومانو ته واکسین ورسیږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سبا ته د چهارشنبه په ورځ او بخې بل سبا ته چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کلنۍ غونډه شروع کیږي. د دې غونډې د جریاناتو په حق له بد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې وخت په وخت تازه رپورټونه او مطالب خبره کی. د خبرونه مدته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او نظر څرګندوي.